د مشال ریډیو په یو بل غلای کې ستړي مشه په پیښور کې د سهار 10 بجې شو د لاسونو تر یو لاسو بجو په د خبرونه کې هم ز منور شاس تاسو قربایم نیک پیرځونه مې قبول کړي د دې غلای په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو په دویم نیمای کې د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدل شي او په سر کې پام وکړي د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی نن په بنو کې د پښتون قومي جرګې اخیری ورځ دا چې ګډه اعلامیه بخبروي د طالبانو حکومت په نړیوالو غاک کړی چې په دوی د فشار پر ځای ورسره همکاري وکړي او په سعودي عرب کې په یوه ورځ یو اتیا کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوه د خبرونو تفصیل په بنو کې د پښتون قومي جرګې نن دریمه او اخیری ورځ ده چې په پای کې به یې ګډه اعلامیه خپریږي پرون جرګې ته د مشرانو له وینا وروسته یوه کمیټه جوړه شوه چې له سلام مشورو وروسته به د خپرېدو لپاره اعلامیه چمتو کوي د دې کمیټې 25 غړي دي چې د بیلابیلو ګوندونو تحریکونو او سیمو سره تړاو لرونکي کسان پکې شامل دي دوی به د پښتنو په سیمه کې د وسایلو او مسایلو جاج اخلي او پښتنو ته د ورپېخو کشالو د هواري لپاره به په جرګه کې د شو مشورو پر رڼا کې اعلامیه عربی دا جرګه د بنو د میراخیلو په کرکټ لوبغالي کې د مارچ په 11مه پیل شوې چې تر 14مه یعنی نن ورځې دوام لري د جرګې په تالار کې خواو شادرې 1500 کسانو د ناست لپاره چوکۍ ایښودل شوې وي او نږدې هم دومره نور له تالار بهر موجود دي دا د ورځنۍ جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند وربلل ده د پاکستان حکومت افغانانو ته د سلور ورځو لپاره په تورخم او چمن دروازو له پاسپورت او ویزه بغیر اوختو اجازه ورکړي د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پر مشالې ویل دا ګام د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم سلاکار موید یوسف په ځانګړي امر پورته کړل شوی چې تر مخه یې پاکستان کې سار افغانان د مارچ له 12مې تر 15مې یوازې په تذکره او پیووار کارت باندې افغانستان ته د اوختو اجازه لري خو له هغې وروسته به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه لازمي وي دا راز په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي ټول هغه کسان چې تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولی شي د مارچ تر 15مې په تذکره او پیووار کارت باندې خپل هیواد ته ستانه شي سفارت زیاته کړې چې د پاکستاني چارواکو سره یې د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو په اړه هم خبرې کړې او له هغوی یې د حل غوښتنه کړې د یادونې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان افغان میرمنو ماشومانو ناروغانو ته په تذکره او پیووار کارت دغه هیواد ته د تګ راتګ اجازه ورکړې وه خو د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیت په خاطر دغه سهولت ختم کړل شو په کراچۍ کې بیګا د لادرکا شیاګانو د مندلو لپاره د کمیټې غړی وجل شوه د کراچۍ پولیسو رسنیو ته ویلي چې د خار په اف بی ایریا کې تیر ماسختن په موټر سایکل سورو کسانو په سلمان حیدر نومې د غتن د خپل کور مخې ته ډزې کړې او په تیښته بریالي شول پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او د پیښې پلټنې یې پیل کړې بلخوا مجلس وحدت المسلمین په یو بیان کې د سلمان حیدر وجنه په کلکو ټکو غندلې تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو وغوښتل چې نور دی په افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره دی د همکارۍ لاره ونیسي امیر خان متقی دغه سرګندونې پرون د ترکی په انتالیا کې د ډیپلوماټیک فورم په نوم هغه غونډه کې وکړه چې د افغانستان په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه نوموړي وویل
خصوصا امریکا او اروپا او هغه هیوادو ته پیغام داده چې په افغانستان کې د شل کاله جګړه کړې ده او له جګړې نه کومه نتیجه نه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې دي نور د فشار اپشنونه نه کاروي بلکې د همکارۍ اپشنونه دي وکاروي
خاغلی متقی ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید تقویه شي چې ورسره به د خبره د مهاجرتونو لړۍ هم ختم شي طالبانو د تیر کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی سعودي عرب وای په یوه ورځ یو اتیا مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړه د دغه هیواد دولتي خبری ادارې پرون وویل چې سزا شو کسانو کې قاتلین او د وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي کسان شامل وو ښایي چې دا په دې وروستیو کلونو کې په سعودي عرب کې په یوه ورځ د مرګ سزا ورکولو تر ټولو لوړه شمېره وي او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل اروپایي سیالانو سره د خبرو پر مهال په یوکرين کې د جګړې ختمولو په اړه دلچسپي نه ده خوده. دا په داسې حال کې ده چې د سرخار کیف په خواوشا کې او د یوکرين په یو شمیر نورو مهمو ښارونو کې جګړه زیاته شوې. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني چانسلر اولاف شولز پرون له پوتین سره په ګډه ټلیفوني خبرې وکړې چې پکې یې په نوموړي د جنگ ودرولو او سمدستي اوربان ته په رضا کېدو ټینګار وکړ. روس د فروری په 26مه په یوکرين یرغل کړی چې پکې تر اوسه په سلګونو خلک وژل شوي او په لکونو نور ګاونډي هیوادونو ته کډه شوي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونې دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې موږ درته په خبرونو کې هم ویل چې په بنو کې د پښتنو د قامي جرګې نن دریمه او اخیری ورځ ده. د جرګې په پای کې څنګه چې د هر جرګې یا هر غټې غونډې په پای کې کیږي یو غړی اعلامیه مخې ته راځي. د دغه غړی اعلامیه د پاره د بنو په قامي جرګې هم پرون یو 15 کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې نن به د ویناوو او نورو هلو ځلو وروسته په پای کې دغه ګډه اعلامیه جاری کوي. په دې حق لمو په 13 غړی کې د خپل همکار عمر وزیر سره خبرې کړې. غراتو ویل
بنو کې چې کما پښتون قومي جرګه د نن یې دریمه او اخیری ورځ ده. په تیرو دوه ورځو کې دغلته په دغه جرګه کې یو شمېر د چې کوم ګوندونه دي د هغې مشرانو مدني فعالان او سیاسي او سماجي چې کوم کارکنان دي فعالان دي او دغه رنګې خزینه میرمنې د مختلفو تحریکونو چې کوم په نمایندګي راغلي دي دوی ویناوې کړې دي. زیاتره دغلته د پښتنو په سیمو کې چې څومره هم مسایل دي د هرې سیمې چې کوم فعال وي یا سیاستوال وي د خپلې سیمې په اړه هغه سرګندونې کوي او دغه شانتي د پښتنو په سیمو کې 13 سلویختو کلونو کې جنگ او هغه نه دغه سیمه څومره ځپل شوې ده. ټول زیاتره ویناوی په دې باندې شوي دي د پښتنو په سیمو کې په وسایلو باندې زیاتره بحثونه وشول. بیا د هغې دپاره پرون ماښام یو کمیټي چې کومه جوړه شوه څومره هم چې سیاسي ګوندونو مشران دي د تحریکونو مشران دي هغه یو خواته کېناستل. 15 کسیزه تقریبا یو کمیټي وه چې هغه خپل سفارشات راوړي د هرې سیمې په اړه مختلف مسایل چې کوم دي په هغې باندې بحث وکړي په خپل منځ کې سلام مشوره وکړي هغې نه پس بیا یوه اعلامیه جوړ کړي.
نن د پاره څه د جرګې څه پروګرام دی؟ نن به څه کیږي؟
نن د پاره هم دغه دی چې هغه جرګه مسلسل روانه ده. ویناوې به هم کیږي هغه لس بجې نه پس بجې کوم دی خپلې ویناوې یو ځل بیا دوام ولري. خو چې خصوصي نن دغه دی چې کومه کمیټي جوړه شوې ده هغه بحثونه شپې شوي دي تر شپې نه وخته پورې هغه ناست وو هغه یا په ډاګه کړي نه دي دوی اعلامیه یا جاری کړې نه ده. نو څه ټایم هم کېدی شي چې دوی بیا هغه اعلامیه جاري کړي. خو زما په خیال چې هغه به مازیګر چرته نه وخته دغه اعلامیه جاري کیږي تر هغې پورې چې کوم ویناوال پاتې شوي دي مختلف سیاسي ګوندونو مدني فعالان داسې ډېر خلک راغلي دي. نو دا کم خلکو چې ویناوې پاتې شوي دي هغه به خپلې ویناوې پوره کوي. هغې نه پس په سایډ کې دغه پراسیز هم چې کوم دی روان دی هغه شروع دی چې دغه کومه اعلامیه دی هغه جاري جوړه کړي او هغې نه پس به بیا په د ورځې په وروستیو کې هغه اعلامیه چې کوم دی هغه جاري کړي.
دا و زمون خبريال عمر وزیر چې د بنو نه یې حلتا کې دن کې د پښتنو قامي جرګې تفصیل را سره شریک کا.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندې هلی
په 12:30 بجو
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا
پام کوا
په 1:30 بجا
هارون بچا هنری گړی
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو
د مشال پنوم
په 10:00 بجو
د مشال مرکا
په 10:30 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر ضلع انتظامی چارواکو ویلي د مارچ په 12مه نیټه په تورخم کې ایسار شو افغان وګړو ته د پاسپورت او ویزه بغیر یعنی یوازې په تذکره او پیوار کارت باندې افغانستان ته د وختو اجازه ورکړل شوه. چارواکو په وینا دا سهولت به یوازې د مارچ تر 15مه نیټې وي او لاغي وروسته به بیا بغیر له پاسپورت او ویزې څوک هم افغانستان ته او وختو ته نه پرېږدي. بلخوا افغان وګړي وای ناروغان ماشومان او مېرمنې په تورخم کې لډیر مشکل سره مخ کیږي او افغانستان کې هر تن د وسنه لري چې پاسپورت او ویزا ترلاسه کړي. د خیبر انتظامی چارواکو بیا ویلي چې دغه ګام یې د نېشنل سکیورټی اډوایزر په امر د امنیت په خاطر پورته کړی دی. په دې حقله تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د مارچ په 12مه نیټه په تورخم دروازه ایثار شو په سلګونه افغان وګړو ته په تذکره او پی او آر کارت باندې افغانستان ته دا وړېدو اجازه ورکړل شوه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه اسانتیا یوازې 15 مارچ پورې ورکړې او له دې وروسته به افغان وګړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په پاسپورت او ویزه باندې تګ راتګ کولی شي. په تورخم کې افغان وګړو ته نرهم ولګول شوې چې پاغي لیکلي نور په تذکره په تورخم پاکستان افغانستان ته څوک نشي اوخته. په تورخم دروازه افغانستان ته تلونکي یو افغان وګړی سبحان الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی د پاکستان حکومت د دغه ګام اخیستو لامل ډیر مشکل سره مخ شول.
دا دویم ورځ ډیر زیات مشکلات دي تورخم کې. په ماجر کارت باندې نه پریږدي او په تذکرم نه پریږدي او ډیر زیات تکلیف ته هلته سیاسر هم ولاړې وي سړیم وي ماشومان هم وي ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات دي هلته ولاړې په گیټ کې ولاړې دی خو ولاړې اډه کې ناستي بیماران هو یو حد ته وي څوک د کینسر بیماری څوک د سیوی څوک د سیوی او موږ حکومت ته دا خواست چې دا په پی او آر کارت باندې پریږدي ماجر کارت او په تذکرو هر څه باندې موږ ته هر څه ټیکي. ډیر زیات خوشحال شو چې پرې خپل موجود وخت کې خو پریخي دي ټول عمر ته موږ له داسې موږ به ډیر خوشحال نو ورځې خود موږ له پکاره چې ټول عمر ته داسې کولو پریږدي.
یو بل افغان وګړی خان محمد وای ماشومه د علاج لپاره پیښور ته وړې وه خو اوس بیرته په تورخم افغانستان ته ستنېږي. دی وایي په کار د اسانی ورته پیدا کړل شي.
د دې دوه پرېشنه شوي ده د تالو درېیم پرېشن یې پاتې و. د دې نوم دی ساده او عمر یې 1 کال دی. هغه تېره جمعه مې راوستې او بېرته واپس بیا م پاسپورټ در سره یې ویزه یې نو راتلی شي او چې پاسپورټ او ویزه نه یې نه شي راتلی ورور دې خو نه مخکې به په کارت تذکیره باندې تلو اوس مطلب تذکیره او کارت نه مني. دومره مشکل لور چې هغه ورځ زه دغه خو نه راتلم مطلب 15 سره گاډي کې ناس وي چې راغلی هم د سار نو ټول ورځ مې تیر شو پرې نه خودم تذکیره در سره او کارت در سره نه نه په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی وروره د سی بي چې د سی کسان به چې هغه وروره دلته بیمار راوستي والا مشکل دی وروره ډیر زیات.
د خیبر یو انتظامی چارواکي چې خپل نوم او غږ خپرول نه غوښتل د مارچ په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تذکره او پی او آر کارت سره په تګ راتګ دا بندیز د پاکستان نېشنل سکیورټی اډوایزر موید یوسف په امر لګول شوی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. په دې وروستو کې افغان ناروغانو مېرمنو او ماشومانو ته یوازې په تذکره او پی او آر کارت باندې د تګ راتګ نرمي ورکړل شوی وا چې اوس دا سہولت ختم شو. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
ولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 10.
د مشال خبرونه اوري. د جنوبی وزیرستان انګور اړې اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د تعلیم او روزګار د نشټوالي له وجې ځوانان په نشو وخته کې په کار ده چې پولیس د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خلک وایي چې پولیس د نشئی موادو کاروبار کونکو پر ضد کاروایی وکړي چې دا را ځوانان له دې ناوړه عمل څخه وژغورل شي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب مومند پرون مشال لري وویل چې په دې لړ کې لا لوړاندې اقدامات شروع کړي دي. په دې حقلا د سیمینا نور حال زمونږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان انګیراډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کښې د روزګار او د تعلیم سهولتونو د نشتوالي په وجه ځوانون ډایس او نورو نشېبنې وخته شوي دي. حبیب وزیر په انګوراډا کښې د ځوانانو په نشې وخته کېدلو حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. د انګوراډا یو بل اوسیدونکي محمد رسول خبرې هم واروي. سید محمد وزیر ویائی چې پولیس تا پچار دو چې پسویلی وزیرستان کښې د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف سخت ګامونه پورته کی.
پولیس تا پچار دو چې په کوم ځای خلک ته چې چارج جوړوي هغې خلاف کاروایی وکړو او په بارډر باندې چې مایک شو چې نور داسې نشایي مواد روچې د هغې د پوره دی او په بارډر کښې صحیح چیکینګ کړو هغه شاید یو راته ضبط کوي او چې کوم خلک ګرړوي د هغې خلاف قانوني کاروایی وشي.
د سویلي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومند مشال ریډیو ته وویل چې د منشیات کاروبار کوونکو کسانو په خلاف هم کاروایی شروع کړی دي.
مختلف پولیس اسٹیشن کی منگ ایف آئی آر کڑی دی داس ہفتن مخ کی دن تب لدہ کی او ایف آئی آر شیو 100 کے جی داس مکین کی منگ ایف آئی آر کڑے دے گوانا سٹی کی مکڑ بازم اور سے منشیات فروش ہونی والا ایک انکار کڑے دے کاروائی نے شروع دی منشیات یو لعنت تے او دا صحت او فیوچر تے وئی دا لہذا منگ ہو واڑو چے دے خلاف کاروائی کو منگ تاون چے کم دے ریکویسٹ کو خلق تا دے پیسے ایلیمنٹ سی دی کو نظر کی نو زما نمبر تو ور کے او ما تے میسج کی انشاءاللہ اگے پر من تو کاروائی کو دے خلاف انشاءاللہ من ٹھیک ٹھاک اقدام اخلي چې هر ځای مونږ ته سره پوینټ اوښي چې دلته د منشیات فروش دی داسې کسان دي چې دي دا غلط کار کوي.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کښې په نشه وخته کسانو دپاره د علاج سهولت نشته چې په وجه یې دوی اسلام آباد او د لاهور شهرونو ته په تګ باندې مجبور وي. دوی د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په خپله سیمه کښې دوی ته د منشیاتو نه د بحالي مرکز زر تعمیر کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري ایښي دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلومه ده؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د لادرکو کسانو په اړه حکومتي کمیشن اسلام آباد های کورټ ته یو ریپورت وړاندې کړی. په دې ریپورت کې راغلي چې د 2018 کال د مارچ میاشتې راهیسې 8,463 وګړي لادرکو، چې 3,240 کسان یې موندل شوي دي او خپلو کورونو ته ستانه شوي. دا چې پاتې لادرکه کسان چیرته دي او د کمیشن یې د موندلو لپاره څه هڅې کړي دي، په دې اړه تفصیل د شاهین بنیري ریپورت کې اورو.
د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن رجسټرار د مارچ په 11 اسلام آباد هایکورټ ته وړاندې کړل شوی یو راپور کې ویلي چې د لادرکه کسانو درېمه برخه خپل کورونو ته ستانه شوي دي او د پاتو د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د راپور تر مخه 1550 کسان د ریاستي ادارو په تحویل کې دي او د کمیشن لخوا وخت په وخت د وینا باوجود کمیشن ته په لاس نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک ویل چې کمیشن خپل ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي او د لادرکه کسانو معامله ورځ تر ورځه نوره پیچلې کیږي. نوموړی زیاتوي
د کمیشن مشر چې دی هغه هم کافي متنازع سړی دی، جسٹس جاوید اقبال. او د کمیشن دا کار چې تر اوسه پورې کوم طریقې سره روان دی، مثلا دی وی چې دونه نمبر د دې چې کوم تعداد یادې دي خلکو هغه تعداد کې، او چې کوم نور داسې ګروپونه دي مثلا پښتون تحفظ موومنت دی، مثلا وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز دی، هغه چې کوم تعداد او شمیره یادې هغه کې ډېر فرق دی، ډېر زیات دی. داسې کې چې دوی فلانکیا کس ورک شو، فلانکیا کس ریکور شو، نور دې څه داسې تفصیل ورسره نه ورکوي چې دا چا ورک کړی و، چرته ورک شوی، ولې ورک شوی، یعنی هغه تحقیقات په څوک کې، په کومه طریقې به کېږي، د هغې شاته څوک ملوث دي په هغه ورکېدو کې، هغې باندې هېڅ د کمیشن څخه کار یا څه کیسه یا خبره نشته. ده
د لادرکه کسانو په اړه د مقدمې د اورېدنې پر مهال د اسلام آباد هایکورټ چیف جسټس اثر من الله ویل چې له لومړیو ثبوتونو نه څرګندېږي چې کمیشن د خپلو ذمهوارو په پوره کولو کې ناکامه شوی دی او بس د یوې ډاکخانې کردار لوبوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د بیلابیلو برخو نه ګڼ شمېر کسان لادرکه دي او د دوی د خپلو خپلوانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه هم شوي دي. له شمالي وزیرستانه د صوبې د اسمبلی استازي میرکلام وزیر وایي چې کمیشن کره معلومات نه خپروي او د کومو کسانو د موندلو ادعاوې چې کوي سمې نه دي.
د دوی د خوانه وخت په وخت هم څومره هم شماره ښودل کېږي، هغه اکثر هم په ډېر وارونو دوی غلطه پیش کړې ده ولس ته. نو زه دا وایم په دې خبره کې شک دی چې دوی وایي چې مونږ 8,000 پوره کسان دي، په دې کې 3,000 مونږ را خلاص کړي دي، کورونو ته مو لیږلي دي. دا 3,000 کسان چې کم دي، د دوی سره داسې ډیټا او داسې دا د اوسه پورې پبلک ته دوی نه دی را ایستلی چې خلک بالکل ووایي چې او دا خلک راغلی دی. او مونږ هم د دغه علاقې یو، دغه وطن یو، په خاصه توګه د وزیرستانونو نه ډیر خلک بیداره کدي یا د قبایلي علاقې نه.
په دغه اړه مو د کمیشن د دریز معلومولو لپاره د کمیشن د سکرتر فرید خان سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغوی څه ځواب را نه کړ. له دې وړاندې حکومتي او امنیتي چارواکو ویلي وو چې کیدی شي په لادرکه کسانو کې ځنې د وسلوالو ډلو سره ملګري شوي وي او افغانستان ته اوړېدلي وي. د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د لادرکه کسانو د بیا موندلو لپاره د کمیشن جوړ کړی وو چې مشري د سپریم کورټ پخوانی قاضي جاوید اقبال کوي. اسلام آباد هایکورټ ته په وړاندې کړل شوی راپور کې راغلي چې کمیشن تر اوسه د 8,463 لادرکه کسانو څخه د 6,214 وګړو مقدمه هواري کړې دي او د 2,290 کسانو څخه پلټنې روانې دي.
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
د مشال رادیو خبرونه دي. په پاکستان کې حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په حق اعلان سخت نیوکه کړي چې په کینو موړي په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد په تحریک درای ورکولو نه یوه ورځ وړاندې د اسلام آباد په ډی چوک کې خپلو پلویانو ته جلسې کولو ویلي. حکومت مخالفه ګوندونه وایي که د تحریک انصاف غړي اسلام آباد ته د جلسې لپاره ځي نو کېدای شي چې پاکستان جمهوري تحریک کې شامل ګوندونه او نور حکومت مخالفه ګوندونه هم خپل غړي اسلام آباد ته وروبلي. بلخوا څېړونکي وایي پاکستان تحریک انصاف لخوا په اسلام آباد کې د جلسې مخه په حزب اختلاف او اسټابلیشمنت دواړو باندې فشار اچول دي. په دې حق له تفصیل د غلام غوث رپورت کې اورو.
په قومي اسمبلی کې په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد په تحریک د رایو ورکولو پر مهال د اسلام آباد په ډی چوک کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل ګوند د پلویانو د جلسې کولو د اعلان وروسته د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو او د قومي اسمبلی غړو اسلام آباد ته د تګ تیاریانې پیل کړې دي. که څه هم د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم په دې اعلان نیوکې کړې دي، خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي د حکومت کولو ترڅنګ سیاسي هلې ځلې دوی د یو سیاسي ګوند په حیث کوي او د وزیر اعظم د فیصلې وروسته یې د اسلام آباد د جلسې لپاره هلې ځلې توندې کړې دي.
عمران خان وزیر اعظم دی، خو د یو پارټي چیرمین هم دی. دیر کی جلسہ وشوا، په کوواڑ کی جلسہ وشوا، په هر ځای کې عمران خان جلسے وکړي. که په اسلام آباد کی جلسہ کوي نو په دې باندې چا څه اعتراض کیدی شي؟ د حکومت یو بم غیر قانونی غیر آئینی اقدام نوی، ټول د آئین او د قانون په دایره کې دننه به وي او سیاسي جلسے باندې هیڅ قسم پابندی نشته. نه چېرته مارشل لا لګېدلې ده او نه چې کوم دی کنه په جلسو جلوسونو بندیز لګېدلې ده. موږ به خپل شومنټ کوو د دې لپاره. نننم زما په اجره باندې تقریبا د 2.5 سوه د ادارانو اجلاس وشو چې په هغې کې کونسلران، پاکې چیرمینان، پاکې قومي مشران، پاکې د پارټي او د اداران شامل وو. انشاءالله هغوی عهد وکړو چې عمران خان کلم وایي نو موږ به په دې پروګرام کې بھرپور شرکت کوو.
په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان وایي په کار د حکومت په قومي اسمبلی کې دننه د عدم اعتماد په لړ کې خپلې هلې ځلې جاري وساتي او که پر اختیا دوی اسلام آباد ته په ګڼ شمیر کې خپل کارکونان هم راغواړي نو کېدای شي په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه هم اسلام آباد ته خپل پلویان راوبلي.
نو په دې دوران کې پی ڈی ایم هم دا فیصله وکړي چې موږ هم خلک راغواړو. نو دا خبره به چېرته وځي؟ دا ووټ آف نو کانفیډنس د هغې نه یو ورځ مخکې خلک جمع کول د ملک خانه جنگ طرف ته لیږل دي. عوام خو پی ڈی ایم لاره د اعتماد لاره نه شي سارولی. دا خو آئین او قانون مطابق که چا سره اکثریت وي هغه به د ووټ آف نو کانفیډنس کامیاب شي. نو په دې حواله باندې د عمران خان چې کوم بیانونه ورکوي او کوم د هغې رویه ده، کم داغه لینگویج دے، کم داغه گفتگو دے، اغا نہ اندازہ لگی چې دے د عدم اعتماد په حوالہ ناکام شوی دے. ملګری داغه سره تعاون نه کوي.
د سیاسي چارو پوهان وایي د عدم اعتماد د تحریک په لړ کې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د جلسې د لاري په حزب اختلاف او اسټابلیشمنت فشار اچول غواړي. خبریال او سیرونکې محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل
یو ایم این اے چکم دے اغه حیثیت چکم دے دا اغه حیثیت د یو نیم لک دو لک درې لک کسانو د نماینده دی. نو چې د سر به څومره ډیر ایم این اے زی نو اغه ټول د دا خلک دي کنه د دې د خلکو دروستو اغه نشته. خو د عمران خان زما خپل ذاتی خیال دا دی چې کوشش کوي چې اپوزیشن هم دبو کی یو نوې صورتحال هم دلته داسې جوړ کی او ټول پاکستان ته هغه خلکو له چې کوم وایي چې زه نیوټرل شوی یم ممکنه هغه ټول له دا یو پیغام ورکړي چې زما قوت لا ختم شوی نه دی.
په پیښور کې خبریال او سیرونکې شمیم شاهد وایي وزیر اعظم عمران خان دا مهال په خپل ګوند کې دننه هم د اختلافاتو سره مخ دی او د اسټابلیشمنت له اړخه د هغه د مرستې نه کولو په وجه هم د فشار سره مخ دی او غواړي چې د جلسو جلوسونو د لارې په دې صورتحال قابو ومومي.
وزیر اعظم عمران خان د خپلو اتحادیانو په رضا کولو کې لکه پی ایم ایل کاپ او متحده قومی موومنت او داشن زنی آزاد د دوی په رضا کولو کې دی ناکامه شوی دی او دغه شان که تاسو وګورئ نو د سره چې کم د سیول ملټری اسټابلیشمنت حمایت و هغه هم د لاسه ورکړې ده. که عدم اعتماد کامیاب شو کامیاب نه شي خو د دو حکومت ډېر زیات د مشکلاتو سره مخ دی. ده ته هم پته لګېدلې ده، د ده ملګرو ته هم پته لګېدلې. نو دغه شان دی دا دړکې کوي او په څه طریقه باندې دی کوشش کوي چې اوس د سیول ملټری اسټابلیشمنت بلیک میل کړي او هغه دې ته تیار کی او هغه په دې باندې مجبوره کی چې د حمایت کی.
یاد دی وی چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 11مه نیټه د کوزدیر تیمرګری په جلسه کې د هغه په ضد د عدم اعتماد لپاره د آصف علي زرداری، مولانا فضل الرحمن او شاباز شریف لخوا د حزب اختلاف د ګوندونو رایوزی کولو او د هغه د ګوند د غړو او د هغه د حکومت د متحدانو سره د تماس نیولو په سر سختي نیوکې کړې وې او هغه په دغه مهال دا اعلان کړی و چې د عدم اعتماد نه یوه ورځ وړاندې به هغوی په ډی چوک اسلام آباد کې یوه لویه جلسه کوي.
د غلام غوث رپورټ مو واورېده او اوس هم د رواني ګړۍ نیمای ته ورسېدلو. په پېښور کې د سهار 10:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په بنو کې د پښتون قومي جرګې نن دریم او اخیری ورځ ده چې په پای کې به یې ګډه اعلامیه خپرېږي. پرون جرګې ته د مشرانو له ویناوو وروسته یوه 15 کسیزه کمیټي جوړه شوې چې له سلام مشورو وروسته به د خپرېدو لپاره اعلامیه تیاروي. د بنو دا قومي جرګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه کېږي چې د میراخېلو په کرکټ لوبغالي کې د مارچ په 11مه پیل شوې او تر نن ورځې یعنی 10 مارچ پورې دوام لري. د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي د نومنه خودلو په شرط پر مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې سار افغانان د مارچ له 12 تر 15 یوازې په تذکره او پیو آر کارت باندې افغانستان ته د اوختو اجازه لري، خو له هغې وروسته به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه لازمي وي. دا راز په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپله رسمي ټویټر پاڼه ویلي، ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولی شي د مارچ تر 15 په تذکره او پیو آر کارت باندې خپل هیواد ته ستانه شي. په کراچۍ کې بیګا د لادرک شیګانو د موندلو لپاره د کمیټې غړی وژل شوی. د کراچۍ پولیسو رسنیو ته ویلي چې د ښار په اف بی ایریا کې تیر ماسپښین په موټر سایکل سورو کسانو په سلمان حیدر نومې دغه تن د خپل کور مخې ته ډزې کړې او په تیښته بریالی شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې سلمان حیدر چا وواژه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو وغوښتل چې نور د په افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره د همکارۍ لاره ونیسي. امیر خان متقی دغه څرګندونې پرون د ترکی په انتالیا کې د ډیپلوماټیک فورم په نوم هغه غونډه کې وکړه چې د افغانستان په اړه بحث ته ځانګړې وه. طالبانو د تیر کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. او سعودي عرب وای په یوه ورځ یو اتیا مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړه. د دغه هیواد دولتي خبري ادارې پرون وویل چې سزا شوو کسانو کې قاتلین او د وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي کسان شامل وو. داسې ښکاري چې دا په دې وروستیو کلونو کې په سعودي عرب کې په یوه ورځ د مرګ سزا ورکولو تر ټولو لوړه شمېره وي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورېده. اوس هم اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې درته وړاندې کوو چې پکې د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو له خوا د هیواد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو مختلفه اړخونه باندې بحث شوی دی. دا خبرونه یو وار تاسو نیخ په نیغه اورېدلې. دا وار یې درته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوو. کوربه یې دی عبدالحی کاکړ.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو د مارچ پر 8مه نیټه د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. پر وزیر اعظم د بې باورۍ تحریک په لړ کې د قومي اسمبلی د غونډې وربللو غوښتنلیک جمع کولو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شاباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې حکومت مخالفه ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیات رائے ترلاسه کولای سي. مخالفه ګوندونه له ډیری مودې راځي د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو هڅه کوي، خو هر وخت به دا د ځنډ ښکار سو. پښتنه داده چې اوس داسې څه وسو چې مخالفه ګوندونه د بې باورۍ تحریک وړاندې کوي او آیا دا به کامیاب سي؟ دا نور پښتني د مشال ترن لاندې کې له کارپوهانو سره سیړو. میلمانو مو په اسلام آباد کې د خیبر ټلویزیون خبریال حنیف الرحمن او په پېښور کې د سما ټي وي د دفتر مشر طارق افاق دي. حنیف الرحمن صاحب او طارق افاق صاحب تاسو سره کلی وای.
ډیر مننه.
ډیر مننه طارق افاق صاحب. زب اول تاسو ته راسم او حنیف رحمان صاحب تاسو ته به هم راځم. سوال هم هغه دی چې د پاکستان مخالفه ګوندونه له 2013 کال انتخاباتو وروسته په وار وار باندې دا الزام لګوي چې عمران خان د فوج په مرسته باندې د داندلی للاري په اقتدار کې یا په واک کې راغلی دی، خو عمران خان فوج او د پاکستان انتخابي کمیشن وایي چې نه، د داندلی نه وسبي خو بیا دوی تحریکونه چلول، په منځ کې به د عدم اعتماد تحریک راوړلو کوششونه هم کېدل، خو اوس بالاخره د دوی داسې څه وشو چې دوی بالاخره په ټول یو ځای شو او دا تحریک یې جمع کړي.
خبر ہوتا تھا کہ پاکستان کی چلا ہم بغرنگ عدم اعتماد تحریک مختلف اگلی ہوئی راغی شاہ جو زمین کم مقتدر کی ہوتی ہوئی راغی کردار اور راغی رول دیٹ از زیات امپورٹنٹ بھی ہوتا کہ لیڈی ہو ادبی حیثیت بھی نو ہمیشہ سے کیا طرح مقتدر کی ہوتی ہوں حمایت حاصل ہی آ گئی کہا اگر تجیدار کی نو بچی ہو کر راغی حمایت وقت حاصل نہیں اگر نہ سنیں گے اور پہلے دل کے چندے کی دلتا کال کے زمین دلتا الیکشن سولو انتخابات سولو اور اگر انتخابات میں نتیجے کے جگہ یہ حکومت رہا گئے بغیر حکومت وقت اثر جگہ میں نے نم لیگ من لو نہ جے یو آئی من لو اور جے یو آئی چونکہ اگر ابھی جاوید دا توقع ہوا کہ خیبر پختونخوا کے جرنلسٹ حالات خبر امکان عوامی نیشنل پارٹی اور جے یو آئی اور اقتدار کرا گی اور حالات قتل بالکل نقشہ قتل ہوتا اور حکومت کے جگہ میں پی ٹی آئی دلتا راغل داغی مقصد کے کہنے روز لگا دو روز دفتے لو روز جناب پدی بانے پی ٹی آئی تو حکومت بانے آدم اعتماد ہو جو وہی جا رہا سوچا میں بنوں جا رہا پیپل پارٹی کے کہنے ہمیشہ داغی چون کے اختل مفادات ہو راغی بلاس کی سندھ حکومت ہو داغی ہمیشہ دیر پتہ کی زان دے بچکول اور جن کی جگہ نگی عیسیٰ رشتل اور دیر موقع بانے اگر داسی ہو چاہی اختل مفادات مقدم گھڑے لی ہو پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم نے اوتل کے نقصان رسول آگے ٹائم پورے کے خبر کی دا ٹائم پورے رمی مختلف کمی ڈاک چنتے داغا شاہ تھا ولاڈو دے عمران خان صاحب شاہ تھا کوشش کولو جی کمے ضرورت میں شو کھولے اور کس ٹائم دیا آگم کے کمے دیا ٹیلی فون کال ہم داخلے گی اور کسان جی کمے پریسیڈنٹ کے کمے یا اپوزیشن پارٹی لیٹ کرا گیا چیئرمین جو کمے آ رہا تھا اپوزیشن دانا ہے اگر حکومت آ گئے تو پتا نہیں کسی کمے آ رہا کرشمے میں نظر مانگا لے
شانو اس دی کی یعنی اس تاسو ڈر یعنی طارق افاق صاحب تاسو ډیر پس منظر ورکړي دا ټول نو بل اخر مو دې ته راځو چې دلته صرف اوریدونکو ته دغه وایم ځکه چې هغه په دې اصطلاحاتو کې کېدای شي کنفیوزي چې کله هم مقتدره قوتونو خبره کیږي یا د امپایر خبره کیږي یا چې کله د نادیده قوتو خبره کیږي یا د تیسری قوت یا دریم قوت خبره کیږي نو دلته اشاره د پاکستان فوج طرف ته کسم د پاکستان فوج بیا په ښکارا دا وایي چې دوی په سیاست کې څه کار نشته د دې طریقه فاکسب تاسو چې کوم پس منظر ورکړي نو د دې په نتیجه کې اوس داسې څه وشو چې دغه مقتدره قوتونه یا اشاره فوج ته ده هغه آیا له د پرشاسوي دي یعنی داسې څه وشو چې عمران خان خلاف اوس ټول اپوزیشن یو ځای سو عدم اعتماد تحریک راوړي
خبر ہے مادا ویل کی نواز شریف سے کم بیا کے ووٹ لے جاتا بیا نے کم فوج و داغی قیادت پائی کہ دو رائے پیدا کر لے یو رائے خدا و چیئر نواز شریف بیانے کا دلیل وہ جنہیں زمین اداری کو طور میں احساس لگا کے متاثر کی خبر اخبل پیشاورانو امور شکم دی ډیر پر محدود ساتو او سیاسي معاملات د موږ پر مداخله کړی دي او په دې کې چې کله چې کله وګورل ته زموږ کور کمال کار څخه دونو په دې خبره باندې په دې باندې خبره کړه او ډیر بیا په دې کې ریزنټمنټ په کور کمال کار څخه کې یاره زموږ چې کله سیاسي ساق او د زمين کې کم د سیاسي رول نه دا اوس په کوڅه کوڅه کې کې نه لګای دي ډیسکس کیږي او رښه وایي ډیسکس کیږي او خرګاډي وایي ډیسکس کیږي او عام چې کمی سبزی خرڅول والے دا ډیسکس کیږي نو دینه زموږ چې کله ادارې لګای دي متاثر کیږي مال ته راځي او سوچ پیدا کولو چې را اوس د دې مخنیوي لپاره چې کله اقدامات وکړ دي او بیا کومس کې کوم نه دارمي د ډي جي آی سي په هغه باندې چې کوم نه په دې شوکه باندې چې کله ریپورټمنټ خبر راغله دا پای کې چې کله د عمران خان او د زمين چې کوم دا کوزي کې عادت دی ترنه چې کوم نه خلافات راغله نو هغه خو بیا ډېر زیات ډیمیج وکړلو او هغه ډیمیج په نتیجه کې چې کوم نه بیا یو صفحه به موږ ویلې یا موږ ون پیج موږ ویلې نو هغې ته چکم دی نقصان ورسېد د ډېر سیزونه چکم دی واضح شو چېر د حکومت شاته چکم دی هغه کوتونه نه دي پاتې داغې د وجې نه چکم دی زمونږ د اپوزیشن جماعتونو ته چکم دی چکم ګوندونه دي دوی ته شه میلو شوله او دوی ته چکم دی حوصله میلو شوله او هغې مېتو پاتې هغه شروع نه همدغه خبره کوله چېر په پارلیمنټ کې حکومت راوړو د عمران خان خلاف نو هغه کې چکم دی هغه نور ګوندونه چکم نو مخالف د حکومت هغه په دې خبره باندې کنوینس کړل چېر اوس دې وخت کې چکم زمونږ فوج دی نو هغه مرسته چې کوم حکومت حاصل نه ده او هغه اقتصاد بالکل غیر جانبدار حاصل دی نو که په دې دوران کې مونږ په حکومت باندې چې کوم عمران خان باندې د اعتماد صورت کې حمله کوو نو د دې له امنیت د کامیابۍ چې کوم ډېر زیات امکانات دي بیا چې کوم هغه خپل هوم ورک وکړلو خپل چې کوم کسان د حکومت نه ناراض
هم دې ته راځم طارق آفاق صاحب طارق آفاق صاحب تاسو ډېر ښه پسې منظر ورکوئ ما په دې منځ کې مداخله په دې نه کوله چې که زه هم ستاسو جواب اوږد سو خو بیا ما په دې مداخله نه کوله چې دغه ټول په یو ترتیب تاسو بیانوئ زه به بیا هم تاسو ته راځم حنیف رحمان صاحب ستاسو په خیال باندې که تاسو یعنی کومې خبرې چې طارق آفاق کوي تاسو دې سره اتفاق کوئ یعنی که اتفاق کوئ نو بیا به زه بل سوال تاسو نه وکړم
کاکر صاحب بالکل طارق آفاق صاحب ډېر ښه پسې منظر وړاندې کړو او زما په خیال هغه بنیادي چې کوم محرکات دي د موجوده عدم اعتماد په حواله باندې هغه ډېر ښه طریقې سره د تمامو خبرو چې دې پسې منظر وړاندې طارق آفاق صاحب خبرې سره متفق یم
نو چې که تاسو متفق یې نو سوال دا دی چې آیا که د پاکستان فوج که څنګه فوج خو بار بار دا وی چې په دې کې هیڅ کار نشته خو څکم تصور یا د کارپوهانو یا تاسو یا د نور خبرې کوي دا نیوټرل کیږي یعنی عمران خان سره ملګرتیا نه کوي او دغه نه کوي آیا د اپوزیشن شاته هم دوی دي کنه اپوزیشن چونکه فوج غیر جانبدار دی ناستی نو اپوزیشن دا جرأت وکړي چې عمران خان سره مقابله وکړي کنه د اپوزیشن راپورته کول کوم د فوج لاس سیستاسو عمران خان زا نور د ملک یا د دوی یا هر څوک سی اخلاص کوي ته لري کوي
ګوره خدا سیدا کاکړ سیم چې په پاکستان کې د بده مرغه حتمی خبره مطلب ابسولوټ خبره څه پدې نه شي کولای تر څو چې واقع شوی نه وي ځکه چې دته کې اکثر مونږ دا څه لیدلی دي چې اندازې تفسیري تجزیه په آخري وخت کې ټولې غلط ثابت شوې دي نو اوس چې کوم منځنامه سیاسي په پاکستان کې جوړه ده دا غینه خدا سي لګي چې د عدم اعتماد تحریک به کامیاب شي خو په دغه ورځ باندې څه کېږي په دې کې شپږ ورځې
نه اوس دې کې زما سوال دا و انی فرمان صاحب چې دا چې کومه طارق آفاق صاحب خبره کوي چې د فوج د تملاتړ ترلاسه وو او هغه فوج چې دی هغه اوس لاس ځینې اخیستی دی یعنی دا اندازې دي لکه تاسو واسه ټولې اندازې او ځننه معلومات بهرال وي آیا د اپوزیشن د شاتم دوی دي کنه لا اپوزیشن سره دوی نه دي او فوج بس ځان تناستي جلا او غیر جانبدار دي په دې کار کې کار نه لري کنه اپوزیشن راپورته کول کېم د دوی لاس دي
تاسو دا موجود دي چې دوی وخت فوج کم دی هغه تر امکان کوشش دا کوي چې موږ غیر جانبدار شو خو د هغه خلک کوم چې د فوج په رویه باندې یا د فوج په کارکردګۍ باندې جوړ نظر ساتي دا غوی دا نظر دی چې په موجوده صورتحال کې د فوج غیر جانبدار پاتې کېدل د اپوزیشن ځکه چې
یعنی د اپوزیشن په ګټه دی
بالکل ګټه پنی ده په خاص توګه د پاکستان پیپلس پارټي په حواله باندې سوالات موجود دي ځکه چې د مسلم لیگ نون په شکل کې د فوج چې کوم رویه دا غوی سره ده هغه بالکل دا غینه سره جوړېدل نه یو کوشش روانو چې د مسلم لیگ نون سره یو پیچ کوشي یو کوشش روانو چې نواز شریف ګون چې کوم دی یا نواز شریف یا مریم نواز هغه داسې فارمولې ته تیار شي چې هغه د فوج د پاره قابل قبول او د مسلم لیگ نون لپاره هم په دغه اطلاعات دا دي چې په هغه باندې متفق نه شونه دا غوی د پاره اوس سیکنډ آپشن چې کوم دی یا بیسټ آپشن هغه پاکستان پیپلس پارټي په شکل کې موجود دی او د پیپلس پارټي په حواله باندې د فوج په ځړه کې یو نرم ګوښه چې کوم دی هغه راپورته شوی دا نو دې سیسټم چې دی بعضی خلک د فوج مرسته چې دی هغه وایي
صحیح مننه نه فرمان سی به د کی طارق آفاق سی بوس خبره دی ترازو چې خبره ټوله دا دی چې کا ادم اعتماد تحریک راو نو د دې د پاره عمران خان سره که د قانون اوایین مطابق وګورو نو ټولې یوشت ورځې دي چې دی به کوشش کوي چې ځان ته خلک پیدا کړي او اپوزیشن به ځان ته خلک پیدا کړي ځکه په څوارلس ورځو کې به اجلاس راغوښتل کېږي او اووه ورځو کې یا په درې ورځو کې یعنی که ډېر هم وسي یوشت ورځو کې به یې په درو هفتو کې سوال دا دی چې خبره ټوله دا ده چې د درې سوه دوه څلوېښت د قومي اسمبلۍ ممبران دي په دې کې یو سل دوه اویا کسان اپوزیشن ته یا په کار دي چې د عدم اعتماد تحریک کامیاب کی. اپوزیشن دا یا حزب اختلاف دا دعوی کوي چې دوی سره تر دې هم زیات دي. ستاسو په خیال باندې که څه هم عمران خان اوس بیا کوششونه شروع کړي دي، ایم کیو ایم سره ملاقاتونه شروع کړي دي، هغه ځای ته به نتلی چې په خوا به نه بورتلی، نو سوال دا دی چې دغه نمبر یا دغه شمیر به اپوزیشن یا حزب اختلاف پوره کړي اړي سي کنه؟
اپوزیشن ذمہداری بھی جدا بدی پورا کی الگ آتا ہے طریقے اعتماد راجی تو دیکھنے کم دو حکومت اتحادی جماعت نے بھی کیفلک شولو این کی ایم شولو داغے نے علاوہ جی ڈی اے شولا حکومت خرابی گی اور دا عوامی مقبولیت تڑی لکھے کم خرابی گی پدی کی جگہ اور ددی سبھی نمونگا جان کلاس کر لو دا وساس پہاڑ بہتر ہوگی جموں پہاڑ کے اور پاکستان عوام پہاڑ کی بم بہتر ہوگی دیکھیے چونکہ ہر قوت پل جان ہے جگہ دے پل راجستھان سیاسی مفادات ہوا مفادات پر نظر کی جگہ پرانا کے ابھی جب تن مطالبات اور شرطوں نے پیشی دی حکومت کو جکم اتحادی جماعت نے دی تھا تو حکومت اتحادی جماعت نے علاوہ جکم کو حکومت تو فور جدن نہ کم ناراض کر لگی نو آگے ناراض کر لگی جگہ چاہے جانگے ترین سے رہی ہے وہ کاغذ جکم نے جانگے ترین سے رہی وقت دی وہ آگے دے وقت ناراض دی نو کاغذ آپ سو گوری نظما کا اندازی مطابق جکنیا کو اتنی انگلش کا والا دیش اوپر جگہ میرا تعداد دے اور دے وقت کی حکومت اپوزیشن تو جگہ کو قومی اسمبلی کے دے وقت کی صرف دلس کسانوں ضرورت تھے اب میں کما دے تحریک میں کامیابی دا پارا نو آگئی دا ان چھوڑکڑی رہی تھی یار دا تحریک کم اور اولو نہ داغ منگا پتم تحریک مانی کامیاب ہو رہا ہوں ان کا سو کا تو یار پسینٹ کے جگہ میں دسنے الیکشنوں پر کراچی کے سندھ اسمبلی کے اوال تو پی ٹی آئی بائک آؤٹ کرو تاکہ باوجود پی ٹی آئی میں مرم داخل نہیں دے پیپل پارٹی کے لیے کہ ووٹ اور کرے آگا لامو سنے دیو آگا نسل آگے شہری دی جاری نہ پتہ لے گی چہرہ دے وقت ہوا رخ سے کرنے حکومت نے زیادہ کرنے کا اپوزیشن کو حق کے لیے اور جو خبر ہے کہ تب پورے جمع چاہ رابطے شیوی دی اور نوی حکومت ادا ہوئی ہوئی چہرہ لسکم دو سو کسان کی گندے دا لکھ رہے وقت رابطے کے لیے بلکہ آگے کنفرم کرے گا حکومت مرست عمران خان خلاف سے کم دے گا اللہ وہ استعمال ہو مدا خواہ کسان نے چاہا اتحادی کی موتوں نہیں دی بلکہ بن نقل کسان دی شاغد وقت حکومت نے ناراض دی اگر عمران خان رویے نہ خفے دی اگر طریقہ کی فنڈوں نے ملا گئی ایک پل ہلکو تم سیٹ لے مہنگائی دو جنا رہا بے روزگارے دو جنا ایک پل عوام سے کہنے تنشی کے اسکول ہے نو آگا غصہ بھی کرنے لگے تو وطو اور آگے بڑا وطو جو کہنے جو موقع سے دیکھ کے ملو سولا نو دې کې پکې کنه خو دا اوس هم ځکه نه دا چې موږ کومه خبرې کوو نو دا لا ډېر قبل از وخت دی آیا دا کتاب تحریک څنګه چې څنګه په یو ډېر لوی چیلنج دی او ډېر حکومت هغه لپاره لږ ډېر آسان کار نه دی حکومت سره بلا د هر دی بلا د څه کې نه تحریک وي
هم دې تر اجازه ما دا سوال ما طارق افاق سیب تاسو زخه هم دغه کوي مال چې ځهانی فرامن سیب نه سوال وکم بیا تاسو ته راشم که تاسو اجازه یې زبر هانی فرامن سیب ته ورسم بیا تاسو ته راسم سم ده هانی فرامن سیب طارق افاق سیب خو خبر وکړه چې دې کې د شمیرو حساب باندې اپوزیشن ډیر زیات دغه دی خو سوال دا دی چې په دې کې به یو خدا دی چې د عمران خان شاته دا ویل کېدل لکه تاسو اسې ځین کارپوهان دا نظر لري چې فوج وي او نو فوج او شاته سوي دی یو خدا فیکٹر یا دا عنصر دی چې دا د عمران خان په کمزوري کې دی کدا سی وي او بل دا سی کم خاص دغه دی چې هغه د عمران خان د پاره په نقصان باندې په تاوان باندې تمامېږي
پورا مخین اندرونی معاملات سدی د پاکستان په خاص تو کا عوامی مسائل بنیادی مسائل کی کم دی او رسور را اضافه کی جی پاگی کتا سو گوری مہنگائی دو مرسی واسوی را چی پا غریب خلق خپریگ دا آگا کم چی مونگو تسانوی
نا دی کی خوا عنیف رحمان سب دا خوا دا اولس مسئلی بی سوال دا دی چی دی کی اوز دا نمبرز خبر دا شمیرو حساب دی دا پارٹیانو پا حساب یا دا ممبرانو پا حساب باندی دا عمران خان دا پارا یو بل چیلنج کم یو دی چی دا تعداد پورا کی
وګوره یو خو تعداد نشي پوره کېدی په دې باندې چې موږ وګورو لکه څنګه چې طارق افاق صاحب وویل چې د پاکستان تحریک انصاف خپل چې کوم د دوی ممبران دي هغه هم چې دی خفه شوي دي او په خاص توګه که موږ وګورو د پنجاب د عالم خان او جهانګیر ترین ګروپ دا کم خلک چې کوم دي د پنجاب کې د حکومت جوړولو کې دوی لوی کردار چې کوم دي د دوی دواړو مشرانو وو او دا دواړه مشران په دې باندې د اول ورځ نه خفه دي چې چې د د اپوزیشن سره معاملہ بینس کولو لپاره مونږ چې د قربانی بکره جوړ شوی و مونږ په مونږ قربانی وکړ شوی دا د نیپ کې شونه چې کله د حکومتي غړو یا د اپوزیشن غړو خلاف روانو نو دا غوی سره معاملہ بینس کولو لپاره یا ځانګړی ترين یا دالم خان ګروپ یا د دوی خلک یا دوی په خپل په دې باندې بچ دې کې شونه شروع شول دا غیلوا چې دا غي پوزه باندې ځانګړی ترين او دالم خان د ګروپ خپل خلک چې کم دی غړي زاد د خفقان اظهار بار بار
دوی سره ډیر خلک دي کڅنګ د قومي اسمبلی صوبای اسمبلی ممبرانو سره دي دوی سره
بالکل موجود دی او په پنجاب کې د دوی حکومت جوړولو کې د دغه غټ کردار د صوبایي اسمبلی خو پرې نه په قومي اسمبلی کې چې دا غیر کم غړي دي دا ټول ځانګړي ترين چې کوم وسایل دي دا وي کوم جهازونه دي دا وي کوم پیسې ده دا بقاعده استعمال شوی ول او په دې کې ډیر داسې خلک دي چې هغه په آزاد حیثیت کې غوي چې د الیکشن کړو او دا غي نه بعد غوي پی ټی آی جوین کړی دا او دا غي لوی چې کوم محرک واغت ځانګړي ترين وو یا بده علیم خان چې د اشرف وسوخو نو دغه ګروپ کې خفه شوی و بلکې موږ وګورو په قومي اسمبلی کې دنن د پښتونخوا چې کوم ایم این ایس دی زه یو شمېر داسې ایم این ایس پی جنما چې کوم زموږ سره په نجوم ترونو کې د خبرې برملا اظهار کوي چې موږ خپل حلقو ته نو شتلې دا غي وجوهات هم دغه بنیادی کوم عوامي مسائل دي هغه نو دغه خلکو مخ نو د مختلف شکرونو کې د عمران خان چې کوم د اعتماد خلکو هغه پس منظر ته تلیول او غوی په دې باندې مخفو چې غیر چې کوم منتخب خلک دي د الیکشن د لارې چې کوم خلک نه راغله هغه خلک یا هغه خلک کوم چې د پارټي بنیادی کارکونه نه ول د پارټي نظراتي خلک نه هغه له زیات اهمیت ورکړی شو پارټي کې دننه لیازه د تمام خفغان د تمام خبرې د قومي سبلې ممبرانو په ژوند کې موجود وي خو دوی ته موقع نه ملاوي دا ورته یو موقع ملاوي اوس د خپل غوسی او د خپل ناراضګۍ د خفغان اظهار وکړي شي
مننه نفرمان صاحب اوریدونکو دلته ستاسو د فارسب دومره وایم دلته به د علیم خان او د جانګیر ترین نوم په وار وار راځي او لکه څنګه چې نفرمان صاحب هم ذکر وکړي چې جانګیر تریب او علیم خان چې دي دا د پاکستان تحریک انصاف یعنی د عمران خان د پارٹی په ډیرو خاصو خلکو کې ولو او نو دا غو خپل یو رول په پارٹی کې چې اوس دا په خفا ګروپ کې شامل دی یعنی خفا ډاله ده طارق افاق سے سوال دا دی لکه څنګه چې مخکې مو وکړی چې آیا لکه څنګه چې هر نفرمان سی وایي تاسو هم دې طرف ته اشاره وکړه چې خپل په تحریک انصاف کې دننه خلک خفا دي او بل دا دی چې جانګیر ترین ګروپ خودی ځان ته بیل بیا ور سره اتحادیان چې دی هغه لکه اوس متحده قومي مومنټ چې دا هغه له دوی سره اتحادي وځنې تللې ده تقریبا خیر په مخ په سیاست بدلیږي خو سوال دا دی چې فوج هم تاسو وایسته چې اوس هغه ځین چاته سوی دی او د غیر جانبدارانی کوشش کوي نو عمران خان سره که وی هم ځکه چې وخت وشته د سره بیا آپشن څو پاتې شوي د سره خوښه څه پاتې شوي د سره اخري کارډ به څه دی به څومره کولای شي څه چې خپل ځان بچ کړي
ګوره دې کې کاکر کې دې کې دوه آپشن دي زما په خیال دې کوم ما خان سره دوه آپشن دي یو خدای دې چې هغه وي د اخر اخري بار پورې کې موږ مقابله کوم او هغه اخري بار پورې د مقابلې په صورت کې کې نه بیا یې دې انتهایی قدم اوسه تو هغه انتهایی قدم کې په نتیجه کې کې نه بیا زموږ کوم سیاسي نظام دې او د ټول پورې کې نه هغه نظام ته نقصان ورسېږي یو خدغه آپشن دی چې هغه د اخري بالا پورې باندې کې مقابله کوم او ځکه چې کتنه منو موزه باندې کوم دی او دې دوران کې کوم دی هغه خدای نه خاصه یو دی یو غلط چې کوم چې تر اوسه دا نه پوهه دا ټول نظام کې کوم دی دا پاره کې راشي ته نقصان کې راشي او دې ته نقصان ورته دویم دی کوم دی هغه سره بیا آپشن دغه دی چېرې دې بیا دا ټیټ کې کوم مات دی هغه نو مخکې مخکې کوم دی دی راشي او ماري چې په دې باندې کې دی دې نو مخکې مخکې دی خپل استعفا ورکړي لا شي او دې عوام ته لاشو دې عوام ته کومې سیاسي ځواب نه جوړ دوه عوام ته وځه دا وګوره زما ته خو دې کني دا وګورونه چې کاټه پرې نه کوم ما خو دې کني مې چې په سهار ورته لو سهار ورته لا اوس چې کومې ځکه راغې سمرات تاسو شروع شو خلکو زده کاغنا دې اقتدار نه بار کړم او دا د مجرمیت دا صادق کې نه پزان مری واشو دې عوام ته لاشي یو خو دا سره دا غفشن دې دل چې کوم دې دغه دې چې هغه احدان کولیشن باندې لاشي او درې چې کوم سره هغه دې اپشن دی هغه دغه چې دا د طریقې د نیمه تر اوسه دا یو چې دا چې کوم دا هغه منځ کې یا نه پیږي تورې شي هغه په ټوله کې چې را دې کا بیا دې کې نه کامیږي کامیاب شو هغه به کوم دې بار روان او یو لین کنه په دې بار روان څنګه کنه نورم دې کې نه پیږي ځار کې واټي کیږي
صحیح
او کنه کوم شو له دې لاړلو نو دغه خلاف دې کې نه کې ماته راځي دې و ناکام شي دې بیا دې کې نه عوام ته سلیکشن دې عوام ته خبره کې چې زه دې په نه خپل خپل غاینی وخت او دا باندې نو مخکې کې نه زما حکومت ختم کړلو او ماته کومه په پالیسانو کې د تسلسل غوښتو هغه پالیسانو کې راته تسلسل په مفاهیم نه شو دا په نظر کې دا غوړي خپل دې سره یاخو به دې کې نه بالکل نه کوي کدم په اړه ته دي
مننه طریقه فاک صاحب زهنی فرمان صاحب تاسو ته راځم خو تاسو دواړو په لاین باندې اوسئ دغه دما اخو یو اعلان نشرو بیا راځم تاسو ته تاسو په لاین اوسئ
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین بشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. اور دونکو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوري او موضوع دا چې د پاکستان حکومت مخالفو غندونو د مارچ پر 8 نیټه د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. حزب اختلاف پر لډیر مدیر رئیس دا خبره کوله چې دوی به د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړي، خو هر وخت به دا د ځنډ ښکار شو. پښتنه دا چې اوس داسې څه وسو چې مخالفو غندونو د بے باوري د تحریک وړاندې کوي او آیا دا به کامیاب شي او کنه. د مشال ترانا لاندې بحث کې هم دا خبرې له کارپوهانو سره سیډو مېلمانو په اسلام آباد کې د خیبر ټلوي جن خبریال حنیف رحمان او په پېښور کې د سما ټي وي دفتر مشر طارق افاق دي. حنیف رحمان صاحب، طارق افاق صاحب خود عمران خان چې کوم ورسره آپشنونه دي پر هغه خبره وکړه، تاسو زخه سوال دادی چې خپل اپوزیشن هم لاغو امتحانونو سره مخامخ دي، چې کوم امتحان سره دا وخت عمران خان مخامخ دي کنه، هغه ټول لاغو سره دومره مشکل نه دي د دې عدم اعتماد تحریک راوړلو یا تر هغه وروسته حالاتو لپاره؟
زما په خیال دا څنګه ده چې اپوزیشن اصل په سلا تمام هدف چې کوم دغه ترلاسه کړی دي، بلکې اپوزیشن په زړه کې اوس هم یره موجود ده چې موږ ته کوم پیغام راکړی شوی دی یا کوم تاثر راکړی شوی دی. داسې خو نه ده چې دا تاثر یا دا پیغام چې کوم دی یا دا منظرنامه چې موږ ته څنګه ښکاري، داسې خو نه ده چې په عین وخت باندې په دې کې سره بدل وشي. دا یره د دوی په زړه کې موجود ده. همدا وجه ده تاسو قتل چې د شهبا شریف د زرداری او د مولانا فضل الرحمن چې کوم ملاقاتونه ول، دا غي په نتیجه کې بچ کوم فیصلې کې دي، هغه به اکثر پټی پاتې شوی دا غي هغه تمامي خبرې به میډیا ته نه وړاندې کېدلې.
سمخل حنیف رحمان ټلیفون لاین پریسو او خو بهرال د خبرې څخه کول غوښته لغه پوره ک طریقه فاکس بیو سوال بلم دی چې موږ په اکثره دا خبره کوي، تاسو هم دا وکړه، کارپوهان هم دا خبره کوي چې عمران خان سره فوج ملګری او بیا تاسو خبره وکړه چې کله د نواز شریف بیانې راغی چې ووټ ته عزت ورکړي، نو په دې باندې په فوج کې ځنه نه باز شروع شو. هغه پروفیشنل یا مسلکي فوجي مشران چې هغه ویلي چې را په دې موږ بدنامه کیږو، موږ دغه ته رسي، او بل داسې ډله وه چې هغه هم د عمران خان ملاتړ کوي. آیا د عمران خان دا اوس حالت کې که فوج غیر جانبدار سي، که دا خبر ومنل سي، نو آیا په فوج کې هغه خلق چې هغه د دې پروفیشنل یا د مسلکي کسانو سره په اتفاق کې نو، هغه اوس هم د عمران خان مرسته کولای سي، کومک کوي سي؟
دې د کارونو کې دې خو دې کمې زموږ کې کم جوړ دې یې ایسایو لیکن
جنرال سره مې چې پېښور کور کمانډر دی،
یو څه پخاور کور کمانډر دی، نو هغه باره کې خدای یو کله راز وکړا هغه ټول مرست چې کوم دی عمران خان سره ودا هیبر سیستم چې کوم خالقین دی پای کې دا هم شامل او دا ټول هغه برین چایلډ او هغه ذهن چې کوم یو مشه بچو چې دا رنګ دا سیستم راځي او دا ولې کني دا دی ورته دا هغه لپاره خدای کی دا مین سکرین چې کوم دوه پارټیانی دي زموږ د پیپل پارټي او نون لیگ دې هم موجود کوم مستقبل چې کوم دی ختمولو کوشش کولو او حالات چې کوم د پاکستان سیاسي حالات سره جوړ شول او پای کې کوم بیا دا نواز شریف کوم بیان یو دا اوس مرې کوم دی په دې کوم کې دا ریټ انټرنیشنل څو ورځې ولو دا غي دا دومي به کوم دا سیاسي دا مرضي حالت دی نو هغه کې دا وزن راغی او دا غي نه پخ چې دا اوس هم دا خبره کې دا اوس دې نږدې دي کوم دا نږدې کوم یو مشر دا امر مورنج هغه دا انجام لګول چې هم دا خبره نه کوم کال برازیل یو
کس یعنی اشاره جنرال فیز ته دا
اشاره کوم دا یا کولو چې کنه جنرال سره دا څه وچره دا غاړه څنګه کوم کسانو ته کال درځي او هغه څه نه کوي. نو ځکه نو خدای دې خبره ده دا الزام چې کنه حقیقت باندې وي دا حقیقت وي، نو بیا خدای دې نو تاسو تاسو دې کنه ډیره تکلیف ملایي وي کنه شرایط وکی سم دې کنه هغه کسان چې هغه دا هم د دې وخت مرهم سره دې هغه مرخان د بشکول د باروخ دې کنه هلي دې کوي.
خدا به نتیجه ورکې که تاسو په یو منټ کې ځکه چې باز ختمو وخت کم دی په یو منټ کې واسه که هغه خلک حسم لکه جنرال فیض قسم جنرال فیض دا وایي نه او له دې خبرې به انکار کوي که چیرې خبر وسی او الزام هم دی ور باندې که داسې وي او دا کړی او په فوج کې ځنه نه دا وي نو آیا دا به د عمران خان ته دومره کومک ورکړای سي چې څومره عمران خان ضرورت لري یو منټ وخت دی ډیر مننه طارق افاق صاحب ستاسو او حنیف رحمان صاحب را سر پلاینو او ټلیفون یې پریسو بهرحال دا هم ډیر ډیر مننه په هڅ کې برخه را سره واخسته وخت هم دومره و ستاسو د دواړو ډیر ډیر مننه مهرباني ډیر مننه په مخه شه اوریدونکو تاسو د مشال تران لاندې بحث اوري موضوع دا و چې د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو د مارچ پر اتمه د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړي اس به اختلاف به اکثر دا ویل چې عمران خان خلاف به دا تحریک راوړي خو بیا به دا د ځن ښکار څه پوښتنه ده چې اوس داسې څه وسو چې مخالفه ګوندونو د بې باوري دا تحریک وړاندې کړي او آیا دا به کامیاب سي دا پوښتنې مو د په اسلام آباد کې د خیبر ټلویزیون خبریال حنیف رحمان او پېښور کې د سما ټي وي دفتر مشر طارق افاق سره څېړلې بحث په دې ځای پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ دوسته خدای پاماني وایي.